نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغل است. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو ایسته کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانی دي ګډون کوي. دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. او لومړۍ پوښتنه به آغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم. تاسو فکر کوئ چې ښځې باید دا خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سمه خبر کوي که فکر کوئ چې بله حل لاره ورته سته دغه ستونزې ته؟
مننه. سلامت اوسئ. خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري، د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه صحیح دی. د یوې خوا که چیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو، سمه دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کار ته وسپارل شي او واقعاً یو عامه شمول حکومت جوړ شي، او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت یې ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشورې ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي، نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي. خو زموږ د خویندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت د نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه، د خپل اساسي حقوقو څخه، هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لومړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوې نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو خو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي، دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې د طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني، چې دوی زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته، د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زموږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زموږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زموږ د جورنالستانو بندي کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلابیلو نومانو باندې زموږ د تیر نظام خزینه پولیسان بندیان دي. آیا د هغوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي، هیڅوک د زړه نه کوي. ازادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی، رسنی اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او تر رسیدګي وکړي. نن زموږ که یو خورکی د خلع یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې، نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره فهمدی کوشش کیو، په کنفرانسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حقه حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو له موږ سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د سټوډیو لاله. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو ته راسم. تاسو واوریدل چې اغلی جلالی وویل چې اول باید طالبان د افغان ښځو اساسي حقونه ورکړي او بیا دې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ او دغه د ښځو کمپاینونه چې پیل سوي دي په دې ورستیو کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
و رحمت الله زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورندوم او میلمنو ته تاسو ته هم چنن. د دې لپاره ما د اغلی دا خبره واورېدل، اند طالبانو د رسمي پیژندلو امچنان د شرایط چې دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه داسې ده چې طالبان دا هیله لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات د شیان مخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې که دوی په رسمیت وپیژني، نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خزو باندې رواني. زما په نظر ازادي بیان ښه د ټول باید ولري او د خزو حق دی چې باید د ازادي خپل لاس ته راوړي، د تحصیل، د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د 100% خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دواړو خوا مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل همدا قید و قیود چې ښځو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي، خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښی نه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوي ته درس ورکوم. ما ته حق زمه مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي، څو چې دوی شرایط راوړي، ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وایي مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې وسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهداف ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو، دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه بعد داغینا دنیا دوی په رسمیت وپیژني. او زما په نظر نو شرایط کې چې مونږ ته دلته ژوند کوو، ډېر مشکلات په افغانستان کې کوي غیر د اخذو د مسلونه نو داسې ډېر مشکلات نشته. یوازې اقتصادي وضعیت دی، که دا هم مکتب د شیانو خوشي شي نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې که مونږ وویل چې نه دا حکومت هم بني، نو تر څو پورې مونږ په جنګ کې، تر څو پورې مونږ په همدغه سقوط کې ژوند وکړو، او تر څو پورې مونږ وزغمو همدغه حالت چې پر مونږ باندې راغلی دی، نو مونږ تیار یستو چې مونږ باندې که شرط دي د حجاب مونږ مراتو، خپله مسلمان یستو، په مسلمان کورنۍ کې لوی شوی یستو، مونږ ته مشکل نشته. خو په زمین کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل تعلیم لاره خوشي کړي، او مونږ پرېږدي چې مونږ
مننه ډیره. اغلی دنیا صافی، له تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو دا خبرې واورېدې زموږ د میلمنو، دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د ښځو اساسي حقونه ورکول سي، طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړي دي په ځانګړې توګه د ښځو د ژوند پر وړاندې باندې چې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي دا باید ایسته کړي، او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نسته. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ او د ښځو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې وروستیو کې پیل کړي دي، دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
تاسو مله جان او میمنه ته ټول اوریدونکو ان شاء الله ټول جوړ ساتمن اوسي. وو دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم، بالکل هم داسې ده. که موږ د هغې ننګانه وګورو، که د اقتصاد هر شي نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کېږي استه، که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی په رسمیت وپیژني، حداقل 50% ته لږ مثبت کارونه وښایي چې مونږ په اوربندې خوشحاله سو. مونږ د دوی نه څه غوښتلی ده؟ زمونږ هماغه ابتدایي اساسي حق ده، که ماغه راکړي حداقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسي، بیا مونږ هم دا تایید کوو چې وو نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي. مونږ دا ګورو تر اوسه پورې چې دغه ابتدایي حق د نجونو د ښځو نه دي ورکړي، چې هغه د تحصیل، د ازادي بیان او د کار، چې حتی هغوی په پارکونه تفریحګانو ته تللی نسي سمه چې وګرځي، نو څنګه دوی ته مشروعیت ورکړي؟ داسې چې اوس داسې بندیزونه ښځو باندې دي، که د دوی ته مشروعیت ورکړي، زما په نظر دا خو هغه نه کېږي، لرې نه کېږي، د بد بتر نه کېږي، او بندیزونه دی نه هم ډېر کېږي. شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده، لکه مورجان مې کیسې کوي چې 40 کاله مخکې ښځې په کور کې ناست وو، که کله کوم ځای ته تلل خپل پرته له مارم سره تللې باندې نه تلل، باید دغه سره مارم وو یا ورور یا دغه خوان. اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي، او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته، نه پلار، نه څوک نشته، هغوی کولی نشي باندې ووځي، ځکه دوی بندیزونه راوړي. نو څنګه مونږ قبول کو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي؟ سمه ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته، که دوی د لږ هم دا بندیزونه لري کې زما په نظر دا ستونزه هم حل کېږي. ولې پانګاچونه نشته زموږ په هیواد کې؟ سرمایه ګذاري نورو تجاران نه راځي، دلته تجارت نه کوي، ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده. په افغانستان کې څه شی روانه ده؟ کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو، مونږ د دوی خبرې منو، دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده. آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د ښځې لپاره ده چې نړیوال غواړي، سازمان غواړي، هغه مونږ ته راکولی سي؟ هیڅ کلم نه. دوی وایي چې څوک حق نه لري، هغه مجاهد صاحب وویل چې څوک د نړیوال او نور اروپایي ودونه حق نه لري زموږ په هغې داخلي هیواد، هغه مداخلې شاید سونم سره څخه چې مداخله وکړي زموږ په اساسي هغې کې قانون، زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. ښه، دا خبرې دوی نه مني. نو تاسو څنګه غوښتنه د نور هیوادونه لري چې تاسو په رسمیت وپیژني؟ تاسو د هغوی خبرې نه مني، تاسو د هغوی قانون شرایط چې تاسو د باندې ایښودلی چې ته داس کار وکړي د خپل ستاسو د ملت د ښېګڼه لپاره ده، ستاسو د ملت د ترقي او پیشرفت لپاره ده، نو څنګه دغه موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي؟
مننه اغلې صافی. بله زبیر تاسو تر اعظم ډیره مننه تاسو یو ټیکټ اشاره وکړه چې زه په همدې مورید باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقوقو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم شرغلاس وایم مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني. آیا تاسو په نظر دغه د حقوقو غشتنی چې باید د شوزو د زده کړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غشتنی هم دي او آیا طالبان به پر دغه غشتنو باندې تاسو په نظر غوږ ونیسي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته ما بخنه غواړم چې نو وخت مستبدل تواصل شوما دیر خبری میده طول و نوری دل خوستا سو سوال تر از زمان چی تا سو سوال دری بر خلری یو دا چی داغا غختنی مشروع غختنی دیز فکر کاما نریوال چی دوی نریوال قوانین پا اساس نه صرف دا چی نریوال قوانین پا اساس دوی دا افغانستان دا زبا حکومت نوائم دا افغانستان دا دولت مسئولیت دا چی داغا بشری حقوق نه صرف خزو ته بلکې ټول افغانانو ته باید ورکړي ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینسیونونو امضا مو کړی دی دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې او مونږ دغه مسؤلیت لرو او له بلې خوا نه مونږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په هکله او دوی په دې باندې راضي نه دي او شرایط هم دا ایجابوي یا پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي د خلکو غږ باید واورېدل شي د دوی حقوق باید حفظ شي بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي. او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني دا ډېر پیچلی سوال او پیچلی موضوع ده په دې چې مونږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته د افغانانو مشروع غوښتنې ته بلکې هم مونږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه چې مونږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي او افغانستان انزوا طرف ته روان ده او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله او دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړیږي دې ته اصلا هیڅ توجه نه کوي او دا چې دا ولې نه کوي د خپل یو ډېر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته.
ډیر مننه اغلی حقپال. اغلی جلالی تاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبرې وسی؟ په دې ورستوي کې چې د دوحې غونډه وسوه شوزو دغه اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لار پرانستل سي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو نه و. او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګری ملتونه د طالبانو هغو محدودیتونو ته په نظر کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي، یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی موږ سره تماس قطع سوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. عائشه قاضی صاحب، تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د ښځو پر حقونو باندې به په افغانستان کې دننه کوم تاثیر ولري؟
بشکه دا خو مونږه د لوي نشو چې هغه زبانونه لري مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيځه یو مملکت نشي کولای چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بلې ستاسو ژغ موږ تر راځي. بلې
بلې اوري
بلې و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دي چې هیواد خپل وکړي چې خپل تمام ضرورت خپل حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو د چې کانفرنسونه دایریږي او ناسي د افغانستان لپاره د وګړو کونو غوړ اغیز لري هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې اغیز لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناسي دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پېژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کولی شو د نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی، او د دوی شرط و شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې چه غواړي، او څه هم بلکې ورته په کنفرانسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواستې چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په نسو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپلو ژبو باندې، خپل شرایط په خپلو ژبو باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه له موږ سره بیرته قائمه سوې ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی و خبرې ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ لاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې، هغه خویندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دي اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او د دوی هر غوښتنه از مونږ غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو، ګر چې مونږ مرام نو یو کې نستلی او خپل شپه ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل د شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډله دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شو په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې بيخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورا امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکراتو لپاره کار کوي، دا په دوی پورې اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته دوی سره تاو بلغه تصمیم نیون کې خلک حل کړي. اصلي تصمیم نیون کې طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو پاندې خطر باندې دا چې د افغانستان د حل لارې سیاسي د حل لارې ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمن پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نه اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی، ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث د هغه کس چې زه د دیني علماو د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، د دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقې د خبرو په اړوند باندې، دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی اوس ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه،
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه آغلی جلالی. آغلی صافی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غوښتنې مطرح کړي دي د رسمیت پیژندلو په برخه کې، دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنی دي بیرته پرېښودل سي او آزاده دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا هغه دي رفع سي، او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غوښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غوښتنې به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غوښتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره ولیدل، او د دې تر څنګ د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په وروسته راپورونو وویل چې آغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه ولاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازی افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوال د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
دقیقا ډیر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغ ځای کې ده، آیا طالبان وخت چې په دوحا کې ګډون کړی و، آیا موږ د هغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس موږ د هغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغسې قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرانس او په کوم هغې جلسه او کوم هغې څه شی په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي، ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحا کې ولیدل، او تا مخکې وویل چې امینه محمد راغله او هغې د سازمان ملل بل هغې کوتربیش چې هغه راغله، مونږ د هغوی سره خبرې وکړ، بیرته بین کوم نتیجه ور نه خستل، هغوی بیرته لاړه. مونږ د دوی د همدې نه مونږ نتیجه اخلو که دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې که لکه دوحا که اسلو ناروی هر چیرته جلسه اوسي دوی ګډون وکړي، هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم هغه منفي نتیجه مونږ ته راځي. خلاص بندیزونه هم ډیر کیږي که واقعا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چې نیسي باید از پخپل افغانستان که ونیسي، که بهر د افغانستان نیسي، باید از ښځې د افغان ښځې مخصوصا هغه میرمن ښځې چې په افغانستان کې ګډون لري د هغه نه دعوت سي. اوس شکر نورم اسی باسي دا ته خزه دلته شته کولی سي د دې معترضین خزه نش کوم یو چې ډیره فعالیت کړی دا او د ټولو افغان خزه د انجونو څخه د وضعیت نه خبر دی، هغه ته بلنه ورکي وغواړي چې په همدغې وضعیت باندې خبرې وکړي. مګر که دوی دعوت سي زما په نظر بیرته نتیجه مغه برعکس ده، او موږ هیڅ کوم مثبته نتیجه دوی د بلنه اخیستلې نسو چې د که متقي وغواړي که مجاهد وغواړي که اخونزده که هر څوک هلته وغواړي. زما په نظر دې ته اصلا موږ د چای لپاره دا کمپاین کړی ده، موږ د چای لپاره دا غږ وباسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ورنکړي. دوی خبر سي د افغان د میرمن د ښځې نه چې دونه بندیزونه موږ باندې راوړي چې موږ د خپل هماغه اساسي حقونه څخه به برخه یو دوی یوازې په اغه جلسه ګډون کولی نسی د دوی باندې چی تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د په جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو په هغه کې په د مخکې سازمان ملت چې جلسه ونیول دوی خو تللی نسو دوی ته بلنه ونه کړه د دوی لخوا هغه ولاړ هنا هغه چې کولی سي هغه با دغه په هیواد کې د افغانستان د انجونو او د حق ښځې ټول شته او لري هغوی درس وایي هغوی وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري ښځه مګر یوازې مملکت یوازنۍ مملکت چې دونه بدبخته ده او د هغې ښځې انجونه حق نه لري او په کور کې نازي باسیداده تحصیل کده او مهارت د هر شی نه برخورداره ده نور هیوادونو غوندې افغان خزی هم یا قدرې اوغه ته برخه ورکولې نسی نو هغه سوق چې د افغان د میرمن له خوا خبرې کوي خو تاسو پرې د افغان میرمن ته حق ورکې که سمده زه په یو لحاظ هغه ورکوم رای ورکوم چې که طالبان ته بلنه ورکې باید افغان میرمن خستم بلنه ورکې کنه اسې نه کیږي که طالبان به ته ولرسي اماغه خبره د وختنی خبره کله چې په دوحه وسو ونه منل د سازمان ملل خبرې د اروپا هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پرې خوده بیا هم هغه سکیږي
بله مننه ډیره اغلی صافی ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم اغلی حقپال آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان ښځو سره مخامخ کښېنول سي او اوس وخت را رسیدلی دی چې افغان ښځې د خپل ځان لپاره په خپله د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دوی سره کښینی او خپل غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښېږدي
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم دغه خو چې دوی وویل چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر باندې چې په کنفرانسونو کې زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قیلی گو خودی سره باندې هم مونږ باید پوه شو چې دا افغانان چې په افغانستان کې دي دوی په ترقم رژیم لاندې دوی ژوند کوي هلته مثلا د دوی د بیان ازادي څومره خوندي دي دوی څومره کولی شي خپل هغه نظر بې د کوم فشار بې د کوم جبر چې په دوی باندې دا دوی راکړي ځکه چې مونږ ګورو چې هغه ښځې هغه خلک چې اعتراض کړی دی دوی څه شکنجه او زندانو سره مخامخ شول نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپله افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا مونږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرنسونو کې ګډون کوي طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي دوی فکر کوي چې اتمن دغه د اوس دنیا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني او د دوی خبرې البته مني او یا دا چې دوی مشروع نظام ګڼي دوی مونږ ولیدل چې په ډېرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و دوی راغلل هغه عمومي عکسونو کې دوی جمین نه ول بیا راغلل یو خبرې خپل وکړلې لکه د په منطقې هېوادونو کې چې کانفرنسونه وو نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه باریکی ته باید توجه وکړو چې دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي دوی مشروع نظام نه دي سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنگ باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي د څه رقم خلک ترکوبوي نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسیدلی دی چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې که دوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کښېني او په شریعت باندې خبرې وکړي په دې چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوه بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي هیڅ شی د تاسو نه ګوري چې د سی او نظام د سی او حکومت د سی او حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا ښځې د حق د کار او د داس حق نه لري نو د دې دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال د
بشری حقوقی او طرف ته پرېږدې، هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د ښځو مېرمن د ښځو او د مېرمنې مسأله صرف د 1 میلیون افغانانو پورې اړوند نه ده، دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول په دې کې آسیب ګوري. نو په دې اساس باید دې ته موږ توجه وکړو او او دا چې دغه یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګریزي کې ورته مایندسټ وایو، خو د دوی هغه ایدیولوژي، د دوی هغه نظر او فکر د ښځو په اړه چې شي ده، دې ته باید توجه وکړو. آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي؟ نه، دا چې د افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي، ضرورت د ټولنې دا ده چې بې له د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا 90% ټولنه په فقر ژوند کوي، دغه د فقر نه موږ نه شو وتلی بې له دې نه چې ښځې په دې کې سهم وانخلي په مختلفو ډګرونو کې د ټولنیز نیول تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري، خپل سیاسي سهم ونګوري، په رهبریت کې ونویسي. اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم، یو نجلۍ چې که چېرې ولاړ چې د صنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پوهنتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي، آیا هغه نجلۍ چې خپل هغه د تصور د دې ونکړی شي چې زه دغه ټولنې کې کولی شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس، نو دا څه رقم یو ټولنه، یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان پدې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې وي که څه په خارج کې وي، صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده، خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مرغم شي، نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیالوژي خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي. نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
بلې مننه ډېره اغلی حق پال. زبیر ته تاسو راځم اغلی جلالی، ستاسو څخه د اغلی حق پال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی وویل چې پرته د شذو له مشارکت اقتصادي ستونزې نه سي حل کېدای، دا خبره دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه. یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارې شته، لیکن د بلې خوا کچیر ته بیرته موږ ورته وګورو، کچیر ته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځان ته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځان ته غوره کول غواړو، د خوځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیايي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لویه ونډه ده. او په تیرو 10 کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطي دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل. په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوی دوی به درلودلې. په خارجي سطحه، په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول، همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2500 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2500 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانه وي یا د کورنۍ د سرپرست وي، دوی ټول بیکار دي. زه خپل د مجبوریت له وجې د افغانستان تللم، د دې لپاره نه مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن کچیرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو په قریاجاتو کې ژوند کوي، خپل د یوې د خیاطي ماشين ابل ورځ یو مورکی په زابل کې خرڅه کړی دی، د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمن چې او سړکونو ته راوځي، یا خدای مکړه خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي، نو دا ټول دقیقه خبره ده، او دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډېر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم رابط ورسره لري، او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسو ته تعلیم دی، ځکه دا د افغانستان ټول بدبختیانو لامل، ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده، د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهي، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ کچیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنگونه بنه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی، او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره اغلی جلالی. اغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وویل چې د دوحه 13 غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکې ګډون کړی وو، د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټول ور باندې موافق وو. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کڅه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، شذي بیا هم څه اندیشنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي، لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو، زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیز ولري، ځکه چې اماغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي، اماغونه منفی اغیز په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبرې وشي. سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړی، او مختلفو کنفرانسو باندې، یوازې په هغه تیرو کنفرانس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبه لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبرې تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي، او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې، همداسې د ښځو خبرې همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو کدل تر شو دی باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ پرته له اسلامي حقوقو نه غوايي، ځکه چې اسلام ورکړي ښځو ته، هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي. هیڅ نړیوال ممالکو کې تاسو ټول کې وګوري، هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري، هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی، او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبی ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مرشي په مثبت برخو باندې فکر وکړي، یعنی مثبت اغیزه باید د دې ډیری دینه چې منفی اغیزه ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفی اعلانونه کوي، ډېر منفی بیان لري د داخلي اوضاعونه، اما په اصل کې مونږ دلته داخل چې یاستو مونږ ته نه څوک ضرر تر اوسه پورې داسې جدي ضرر په رسول دی، امنیتي لحاظ نه یو څه زمونږ عفت او عزت او آبرو ټول حفظ دی، داسې نه دی چې مونږ باندې کوم حملې شوي. اما خبره دا ده چې ولې مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډېر خبرې کوو او غواړو چې ډېر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکرد همیشه منفي جنبې باید ولري. یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي، یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي او مونږ پریږدي چې مونږ خپل کار وکړو. دا دوی وایي چې حجاب وکړي، مونږ حجاب کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نشته او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په دې ښه توګه مخکې بوتی شو. نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملي جنبې ډېری د خبرو نه خبرو خو مونږ ډېر ما اورېدلی دی په هر ورځ کې په هر رسنیو کې په هر مجلسو کې مونږ یوازې خبرې اورو، نو ولې دا خبرې په عملي برخه کې نه دغه کېږي؟
ډېره مننه آغلی قاضي. آغلی صافی ستاسو څخه به وروستۍ پوښتنه وکړم. موږ د دې خپرونې څلور دقیقې پاتې دي، که تاسو په لنډو ټکو ماته ووایاست چې تاسو د آغلی قاضي خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا غونډې باید عملي جنبه ولري، ستاسو په نظر عملي جنبه به څه کېدای شي؟
دقیقا دا اواز نه ده چې اغلی قاضي صاحب کوی ما څو ځلې په څو مرکه کې همدا خبرې کړې ده چې باید داسې چې جلسی نیسي باید عملي جنبه ولري، داسې نه چې په ورق ولیکي او په میز باندې کېږي او په یخ او په لمر مخ کېږي نو خلاص. کله چې یو خبرې کېږي په یو جلسه په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نیسي که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي، باید جدي عمل وکړي او زما څو ځلې دا خبرې کوي باید دوی ته ضرب الاجل تعین کړي، ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کېږي دا وایي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو موږ تحکیم کوو. دا خبرې د منلو وړ نه ده که تاسو غواړي واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي، کومک وکړي او زمونږ سره مونږ ته حمایت وکړي، نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري، نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې. دا عملي جنبه چې نوسي زما په نظر داسې جلسي او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او که دې باندې تاکید ډېر شي زما په نظر ښه کېږي، ځکه مونږ ډېر جلسي لیدلی ده او لیدلی ده او په خبرونو کې په رسنیو کې هم وویل چې دا جلسي دي، مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو، اصلا مثبت نه وو. سمه ده یو ښه اقدام ده، ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت، مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري، مخصوصا د افغان ملت افغان
ډیر مننه آغلی دنیا صافی. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو آغلی عائشه قاضی، آغلی نظیفه جلالی، آغلی دنیا صافی او آغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
تال او تال دا اساتی رادیو دا نوی تفریحی خبرونه زر پیلیږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ 00420211221. شمیره بیا وایم 00420211221.
سلامونه او نیک هیله دا رادیو ټول کار کوونکو سره جانه مال دې مشرانو ته دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي، دا مرسته چې دا به درلاسه کړي دا بندیزونه واسه جوشی بندیز ده بندیز ده بندیز الله که از خالص از دوره واسه داری دور آدیا بندیز کی بندیز ده بندیز ده خدا یو کلیش ده از مالا قدره دولا خواهد نشد
سلام و نونی کلی ده ازاده راژیو کارکمون کتبی برسی زده فراوالا ده بکوا ده ولسوالی سخیر خواه خبر کن نما ده ده بکوا پا ولسوالی که چی ده او بدی رکشت سیده نو خلق دستون سر مخامخ ده نو زمور هلو خواهش ده غده چی ده بندون ده راتبو تری او زمور ده خبر ده در مسئولین پوری ورسی نو چې دا بندونه وتړسي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاتې سي دا بندونه وتړسي وسلام په احترام
السلام علیکم سهل دی ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب یې ورته سم کړي زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند د ولایت د قانونشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د قانونشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړ همکاسکۍ نهلي چې راوړوی راوړوی د راوسه ګورې هېڅ درک نشته هغسې هېڅ ری نه پسوکي د حکومت زما چې هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو لا پیغامونو
د موږ دین غرهر پانتور ماسیلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسیلین چې په ملایله کې ژوند کوي هغه د لایلی څخه ووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو موضوع خپل کارونه بند کړي دي اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي مننه دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ بل چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري
السلام علیکم ازادی راډیو ته سلام ونه وړاندې کوم دغه ملاریا چې دا ملاریا پیدا کیږي پخوا د ظاهر شاه په حکومت کې زما په یاد دي دا پډر پاشان راتله پډر پاشل پردا او تا کو چې په دغه کې دا ملاریا څه مار و اوس ولې دغه امکانات نسته اوس تر هغه امکانات دي دي ولې دا پډر پاشان دا خبرې نسته اوس
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم دغه د گریشه څخه تر مساکله پرې دا ډمبر ول نه جوړی خو یو مریض چې بیا یې په درې ساعت او دوه نیم ساعت کې هغه پر لارې مړ شي دا یو ډمبر دی ول نه جوړواله هغه والو کنه راته کاج پر 200 غاز باندې وبره کار
تال او تال د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیل کی تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 22 41 شميره بیا وایم 00 22 11 22 24001. ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. امنی کلی وړاندې کوم عبدالعالم زیارمل یم، له پکتیکا ولایت دیواز ولسوالۍ نه تاسو ته دا میسج پرېږدم. مننه. خدای جل جلاله دې د ازادۍ راډیو ټول همکاران او اوریدونکو راته وساتي. الله دې دغه هر څه چې قبول کړي، چې موږ دغه شکایت تر مسؤولو چارواکو پورې رسوي او موږ غوښتنې تر چارواکو پورې رسول دي. نو ډېره مننه کوو. د موږ ډېر لوی مشکل دغه د مخابراتي شبکو د سي کوم مسؤلین د موږ اواز اروي، حتی که زبی الله مجاهد د موږ اواز اوري، که د مخابراتو وزارت د موږ اواز اوري، نو د موږ دغه غوښتنې دي ومني او د موږ مشکل ته د رسیدګي وکړي.